در برنامه بعدی صفی الله استانک زای میزبان شماست. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
دیر منه نکوم آقا صاحب منه نه وقت به افغانستان که ده سهار اتبالیش به وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند نه دی اعلان کړی او که په وروستیو څو ورځو کې په جګړو کې کموالی راغلی وي نو علت یې دا دی چې افغان ځواکونو د طالبانو حملې شنډې کړې دي. په پروګرام کې مو ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو لومړی 15 دقیقې راپورونه او خبرونو ته وخت لرو. لومړی ورځو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په لوګر او میدان وردګ ولایت کې د طالبانو دوه مهم قمندانان او څو جنګیالي وژلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو هغه ادارات کړ چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا سرتیري د اختر په مناسبت خوشي کړي دي او د هند امنیتي ځواکونو د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړي دي. خبرونه د افغانستان دفاع وزارت په لوګر ولایت کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملا نقیب الله په نوم دا قمندان په پاتخاب شانه سیمه کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوی.
دا هغه شخص وو چې په دې ولایت کې د حملاتو په ترسره کېدو کې نه یوازې په دې ولایت کې بلکې په نورو ولایتو کې مهم رول درلود او هغه نن زموږ د ځواکونو د عملیاتو په پایله کې ووژل شو.
دفاع وزارت هم در ازوی افغان ځواکونو د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو یو بل مهم قمندان قاری داود او د هغه 15 وسلوال وژلي. دفاع وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوې د طالبانو د قمندان پرون مازیګر د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوې. طالبانو په لوګر او میدان وردګ ولایت کې د خپلو دوه قمندانانو او جنګیالیو د وژل کېدو په اړه باندې تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کورونې چارو وزارت د طالبانو هغه ادارې رد کړ چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیري د اختر په مناسبت خوشي کړي دي. طالبانو د شنبه په ورځ ویلي دا سرتیري په کندوز، اروزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي شوي. د کورونې چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړي. دغه وزارت خبر پانه زیاتوي د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ سرتیري نه دی خوشي شوی. په پام کې دا چې خپل هیواد ته د حج په مراسمو کې د ګډونوالو افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ د جمعې پر ورځ پیل شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویاندوی ناصر الدین دریز تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل نن او سبا چهارشنبه به د حج د مراسمو وروستۍ ورځې وي او له هغه وروسته هیواد ته د حاجیانو د راستنېدو لړۍ پیلېږي.
انشاءالله چهارشنبه په ورځ کې رسنۍ پروګرام جرکیجی او د عید شریف د شوژن تاریخ در افغانستان به جاجو لمغدی تاروان در افغانستان خواته داران وار نشید.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت معلوماتو له مخې سکل د حج په مراسمو کې په ګډونوالو څه باندې 2 میلیونه خلکو کې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان هم شامل دي. د هند امنیتي ځواکونو د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړې څو د جمو او کشمیر په اړه د حکومت د وروستۍ پریکړې پر وړاندې د پراخو اعتراضونو مخه ونیسي. پرون په سوره هغه سیمه کې چې د جمعې په ورځ لویه مظاهره وشوه سلګونه کسان له لمانځه وروسته واټونو ته ووتل، خو چارواکو لارې پرې بندې کړې او په نتیجه کې د دوی مظاهره په سیمه کې دننه محدوده پاتې شوه. د هند کورونې چارو وزارت وایي د دوشمې پر ورځ خلک په زیات شمیر په جمعتونو کې راټول شوي وو، خو په سرینګر کې د جامع مسجد په ګډون چې د 1.5 میلیونه کسانو لپاره ځای لري ډیر لوی جمعتونه بند وو او خلکو ته ویل شوي وو چې د لمانځه لپاره د خپلو سیمو کوچنیو جمعتونو ته ولاړ سي. په کشمیر کې کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې حکومت د دې لانجمنې سیمې په کورواکي یو لړ محدودیتونه وضع کړل. د هند حکومت په نویو اقداماتو کې د هغو خلکو لپاره چې د کشمیر اوسیدونکي نه دي د جایدادونو د پلور او پیر محدود دیت او زین نور تدابیر شامل دي. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په امریکا کې د قانوني کډوالو پر وړاندې نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. دغه محدودیتونه لمخې هغه کسانو ته چې تابعیت نه لري او خای د حکومت مرستې ته اړتیا ولري ویزه او د دایمي استوګنی اسناد یا گرین کارت نه ورکول کیږي. د امریکا فدرال قوانین مخکې هم له هغو کسانو څخه چې په دغه هیواد کې د دایمي استوګنی او قانوني اسناد ترلاسه کولو هڅه کوي غواړي چې ثابته کړي چې دوی به د امریکا پر اوګو بار نه وی او له حکومت ته به وړیا روغتیایي خدمات د استوګنې ځای ډوډۍ او مالی مرستې نه غواړي. نویو محدودیتونو ته چې پرون د اګست په 12مه اعلان شول د همدې اصولو د تعریف او وضاحت په نظر کتل کیږي. سپینه ماڼۍ وایي د دغه اقدام هدف پر ځان بسیاینې ته د خلکو هڅول او د اړو امریکایانو د ټولنیزو خوندیتوب یقیني کول دي. تمه ده دا پلان د اکتوبر له 15مې وروسته په عمل کې پلی شي. د امریکا د کډوالو ملي حقوقي مرکز چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي او دا محدودیتونه له تبعیض ډک بیرحمانه او غیر قانوني بولي ژمنه کړې چې د دغې لایحې مخه به ونیسي. او د روسیې د اټومي چارو د هغو 15 پوهانو مړي پرون دوشنبه خاورو ته وسپارل شول چې د توغندیو په یوه دستګاه کې د یوې چاودنې له کبله وژل شوي وو. دا چاودنه د پنجشنبې په ورځ د اټومي انرژۍ د یوه نوي انجن د ازمویلو پر مهال وشوه. 15 واړه پوهان په ساروف ښار کې چې د پلازمېنې ماسکو د ختیځ په 315 کیلومترو کې پروت او د روسیې د اټومي وسلو د پروګرام مرکز دی خاورو ته وسپارل شول او د ښخولو په مراسمو کې زرګونو کسانو ګډون کړی و. د روسیې د اټومي انرژۍ دولتي ادارې روس اټوم تایید کړی چې په دې چاودنه کې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي له چاودنې وروسته د 30 دقیقو لپاره اټومي تشعشعات هم شوي دي، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي کوم صحیح ګواښ نه دی پېښ کړی. د روسیې دفاع وزارت ټینګار کوي چې د غشې نه دي خبرې شوي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او د ښی کېدونکو دی. د ازادي راډیو د دغه پروګرام لومړی مطلب تاسو خغلاست وایم. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند نه دی اعلان کړی او که په وروستیو څو ورځو کې په جګړو کې کمواله راغلی وي نو علت یې دا دی چې افغان ځواکونو د طالبانو حملې شنډې کړي دي. د کورونا چارو وزارت په عین حال کې د طالبانو هغه ادعا هم رد کړي چې وایي د افغان ځواکونو یو شمېر اسیر سرتیري د اختر په ویاړ خوشي کړي دي. طالبانو د شنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي یو سلو په بخښنې سره شپږاویا بندیانې خوشي کړي دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د اختر په تیرو دوه ورځو کې د هیواد په ډیری برخو کې لویې نښتې نه دي شوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې طالبانو د اختر په ویاړ غیر رسمي اوربند اعلان کړی دی. طالبانو سږ کال د پسرلي له پایله د انتحاري او ډله ییزو حملو په خونړۍ لړۍ کې سلګونه ملکي وګړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سرتیري مړه او ټپیان کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر د دوو لومړیو ورځو ښه امنیت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د هڅو نتیجه ده. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د لوی اختر تر پایه او له هغه وروسته د هیواد د امنیت خوندي کولو ته ژمن دي.
داس چې ویل کېږي چې ګویا طالبانو د اختر په ورځو کې غیر مستقیم اوربند اعلان کړی، د اساس نه لري. دښمن هم ورا کوښښ کړی چې ملکی کسان په نښه کې، په ځانګړي توګه په دې ورځو کې هم دوی د څو تروریستي او وحشي حملو پلان درلود چې خوشبختانه زموږ ځانګړو ځواکونو امنیتي او دفاعي ځواکونو او کشف استخبارات وکولای شول چې د ټولو تعدیداتو مخه ونیسي. موږ تاسو ته تاسو طریق د افغانستان خلکو ته هم دغه دی چې په دې مبارک ورځو کې به امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات د ټولو امکانات نه په استفادې سره د دښمن د ټولو شومو پلانونه مخه نیسي.
خغلی رحیمی زیاته کړه چې د هیواد امنیتي او کشفي ارګانونو په تیرو دوه ورځو کې په پلازمینه کابل او ځینو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو 14 هڅې شنډې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو جلا خبر پانه کې د طالبانو هغه ادعا هم رد کړه چې وایي د اختر په مناسبت د افغان ځواکونو شپږاویا تنه اسیر سرتیري خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په خپله خبر پانه کې د طالبانو د هغه بیان یادونه کړې ده چې د شنبې په ورځ خپور کړ او په هغه کې ویلي چې دا سرتیري په کندوز، روزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی دی. د دې وزارت خبر پانه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشي شوی. د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې که یې په دې برخه کې په رښتیا کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي اسیر شوي افغان پوځیان خوشي کړي نو باید لست او نمونه خلکو ته وښیي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. مخکې له دې چې تاسو ته دویم راپور خپور کړو، د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو وروستیو خبرو په اړه باندې به جزئیات درکړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل ټوټر لیکلی دی چې د دوی او طالبانو اتم پړاو خبرې چې د اګست له درېمې پیل شوې وي پایتا ورسیدلې. هغه ویلی دی په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو پر تخنیکي جزئیاتو تمرکز درلود. هغه دا خبرې ګټورې بللې دي. خلیلزاد ویلی چې اوس واشنگتن ته روان دي څو د راتلونکو ګامونو په اړه سلا مشوري وکړي. دا د اختر په دویمه باندې د خلیلزاد د ټویټ جزئیاتو. د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو اتم پړاو خبرې د اختر تر لومړی ورځی روانی وی او پایتا ورسیدلی. طالبانو هم د دوه خبرو د پایتا رسیدو جزئیات خبر کړی دی. طالبانو په یو ټویټ کې ویلی و چې د دوی او امریکایي پلاو خبري پایتا رسیدلی دي او په نورو جزئیاتو باندې به بحث کوي. د افغانستان جمهوری ریاست هم پرون ویلی و د دغو خبرو پایلې مهمې دي او که د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره زمينه برابره کړي. دا خبره د افغان حکومت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته کړې وه. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ برخه ته یو راپور لرو له کشمیره. په کشمیر کې د اعتراضونو له پراخېدو وروسته هندي چارواکو پرون د اختر په دوه مورس په سیمه کې د تګ راتګ مهمې لارې بندې کړي. هندي چارواکو هم درس په جمعتونو او نورو ځایونو کې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګولی. که څه هم له دې سیمې د نښتو او جګړو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د هند کورنیو چارو وزارت وایي اعتراض کوونکو هندي سرتیري په ډبرو ویشتلي دي. احمد تکل او نور جزئیات.
د هند امنیتی ځواکونو پرون د اختر په دوهمه ورځ د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړې، څو د جمو او کشمیر د سیمې په اړه د حکومت د وروستۍ پریکړې پر وړاندې د پراخو اعتراضونو مخه ونیسي. په کشمیر کې چې ډیری وګړي مسلمانان دي، کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې حکومت د دې لانجمنې سیمې پر کور واکۍ یو لړ محدودیتونه ولګول. د هند حکومت په نویو اقداماتو کې د هغو خلکو لپاره چې د کشمیر اوسیدونکي نه دي، د جایدادونو د پلور او پیر محدودیت او ځینې نور تدابیر شامل دي. پرون سلګونه کسان په سوره نومې سیمه کې هلته چې د جمعې په ورځ لویه مظاهره شوې وه له لمانځه وروسته واټونو ته راووتل، خو چارواکو لارې پرې بندې کړې او په نتیجه کې د دوی مظاهره په سیمه کې دننه محدوده پاتې شوه. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې د یوې 13 کلنې معترضې آصفې له قوله لیکي چې نوموړی وایي موږ نه د هند او نه د پاکستان تر ولکې لاندې ژوند غواړو، بلکې موږ آزادي غواړو. راپور زیاتوي چې اعتراض کوونکو د هند پر ضد او ځینو نورو یې د پاکستان په پلوي شعارونه ورکول. عیني شاهدان وایي چې په ځینو ځایونو کې اعتراض کوونکو هندي امنیتي ځواکونه په تیږو وویشتل. د هند کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې تایید کړه چې سرتیری یې په تیږو ویشتل شوي، خو وایي کچه یې ډیره لویه نه وه. په بیان کې راغلی دی چې د تروریستانو، وسلوالو ډلو او د عامه نظم او سولې د اخلالونکو احتمالي فعالیت ته په پام سره د سرینګر په حساسو سیمو کې د لویو غونډو پر جوړولو محدودیت لګول شوی دی. د هند کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ خلک په زیات شمیر په جمعتونو کې راټول شوي وو، خو په سرینګر کې د جامع مسجد په ګډون چې 1500 کسان پکې راټولېدای شي ډیر لوی جمعتونه بند وو او خلکو ته وویل شول چې د لمانځه لپاره د خپلو سیمو کوچنیو جمعتونو ته ولاړ شي. همداراز له 300 زیات سیاسي مشران او مدني فعالان په بیلابیلو بڼو د هند حکومت په توقیف کې پاتې دي. په کشمیر کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې مخابراتي شبکې غیر فعالې دي او انټرنیټ هم نشته، نو ځکه په تیرو څو ورځو کې له سرینګر پرته د کشمیر له نورو سیمو څخه بې پرې خبرونه نه راوځي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي راډیو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو چې په همدې سره د پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. بیا به د ازادي راډیوي مجله خبره شي.
Stars and Stripes ورځپاڼې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه کې دواړه لوري یو توافق ته ورسېږي، ویل کېږي د طالبانو تضمین به هم پکې شامل وي چې افغانستان به یو ځل بیا د افراطیانو په مرکز نه بدلېږي. په مقاله کې راغلي چې په هر حال په دغه هیواد کې د القاعده او داعش ډلې څانګې هم فعالې دي. ورځپاڼې لیکلي طالبان شاوخوا هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حمله کوي او عمدتاً افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي هدف ګرځوي، خو د ورځپاڼې په وینا په وژل سوي کې ډیری ملکیان وي. په مقاله کې راغلي چې اوربند او دا چې طالبان به د افغان حکومت له استازو سره خبرې کوي هم به په احتمالي توافق لیک کې شامل وي. دې ډلې تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو ډډه کړې ده او حکومت یې د امریکا لاسپوڅې بللی دی. ورځپاڼې لیکلي طالبانو شاوخوا د نیم افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستی او په 2001 کال کې د دوی د 15 کلن حکومت د ړنګېدو وروسته په تر ټولو پیاوړي وضعیت کې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اتم پړاو پرته له دې چې نتیجه یې په رسمي توګه اعلان سي د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید. طالبان وایي اوس د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکي له خپلو مشرانو سره مشوره کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي د دوغو خبرو پای ته رسیدو په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویل چې د خبرو نتیجه ډیره مهمه ده او باید د جګړې د ختمېدو لامل سي. د سولې د هڅو پر مهال په افغانستان کې جګړه دوام لري. ګارډین ورځپاڼې لیکلي کوچنیان د دې جګړې د تلفات تو دریمه برخه دي. ورځپاڼې لیکلي ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې تیر کال یې 960 وژل سوي او 2100 ټپیان سوي کوچنیان ثبت کړي دي. ګارډین د یو شمیر کوچنیانو عکسونه خپاره کړي چې په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ژوند کوي. ورځپاڼې د خوست اوسیدونکي 16 کلن اسد له قوله لیکلي کله چې ماخوستن د هلیکوپتر ژغ اوري بیریږي. اسد ویلی دی چې د خپل ژوند د خوندیتوب په خاطر یې ټوپک زده کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه 14 کلن راضیه د هلمند ولایت اوسیدونکې ده او د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 2 وروڼه او 1 خور وژل سوي او په خپله ټپي سوې ده. ورځپاڼې لیکلي راضیه چې اوس په یوه روغتون کې بستر ده، خپل کور ته له تګه بیریږي ځکه د دې په وینا هلته ډیری وختونه جګړه وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته یو ځل بیا د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د تیر اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د څلورو نویو ملي سندرو پاړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکي سید الله سلام د نور محمد ترکی د داستاني ادبیاتو جاج خلی.
یو شیدا دی چې د خدای بخلی طریقي اثر چې دی یا ادبی ارخه سیاست بالکل څه خبره دي ځان من کړی دی.
په فنکار برخه کې لا استاد خدایدات سره د هغه د هنري کارونو په اړه غږیږو.
استاد هم څنګه شو جوړې ده؟ استاد دې ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15 ساين شول پور شاګردان زه
په زر پانه کې به لنډه کیسه بدګومان واوري.
زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خود غرازه انسان سره دوستی وکړم. ساده
او په ورېښمین خیال کې به یو مسافر ته د خپلې میرمنې اختریز لیک واوري. کته پته مده بچو د مستقبل یې ګرانا، کته پته مده د بچو د مستقبل یې ګرانا، زوی په کور د نن څرنګه پالنه کو، د بی تعلیم مور په غې کې به بچی پریخي وي. سمات څه زده دي چې بچو ته به یو خایم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انزور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی، هغه هنری اثر چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی، ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې لمن زوړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیت او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د دې شورا رئیس دی او د جمهوري ریاست دویم مرستیال، د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خر جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علوم اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل خاروال، د نواورۍ په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلی دي د فرهنګي عالی شورا سکرټریات د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د جمهوري ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرټریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل، ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د یو شمېر دولتي او خصوصي رسنیو د مسؤلینو او یو شمېر بنسټونو د خپرونو برخو د رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی د دغه وزارت او رسنیو ترمنځ پر زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې رسنۍ باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمپاینونو خبرونه په ناپېیلي ډول خپاره کړي. حسینې صافی د اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ باید د هیواد د خپلواکۍ، د سلمې کلیزې او د مور په شیدو د تغذیې ونې په اړوند د رپورټونو او خپرونو په ښه پوښښ کې هم زیاتې هلې ځلې وکړي او په دې اړوند یې د دولتي رسنیو له لارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ. تیروانی د تخار په مرکز تعلقانو خر کې د هواد د خپلواکۍ د سلمي کلیز په ویار د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون د پرانیستلو په وخت کې په داسې حال کې چې یو شمېر صنعتګران، د دولتي ادارو رئیسان او خزې حاضر وي، د تخار سرپرست محمد فرید زکی وویل چې د دغه نندارتون د جوړولو هدف د هواد د خپلواکۍ د سلمي کلیز درناوی او له کورني محصولاتو څخه د استفادې رواجول دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د هواد او صنعتګرانو د اقتصاد پیاوړتیا لپاره د هواد له تولیداتو څخه استفاده وکړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندري چمتو کړي دي. دغه انسټیټیوټ مشر احمد سرمست وایي چې دغه سندري به په خلکو کې د هیواد پالنې او یو بل د منلو حس لا پیاوړی کړي. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور برابر کړی.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي، نن یې مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بېلابېلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست یک شنبه پورسته دغه سندرو د مخکتن مراسمو ته ویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
وای امروز خوشحال هستیم چې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
دی وای نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کولای شي چې د ټولنې په
ویختیا د خپلواکۍ د حس د ژوند کولو فردي خپلواکۍ د ماشومان او خزو د حقوقو په برخه کې مهم رول ولوپوي.
حقوق زن، حقوق طفل کمینا میتونن در سایه استقلال در وطن نهادینه شون بازی کنن.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوی دی. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دړوای
آهنګای دغه ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
د وای نور سندره او ټوټې می هم جوړی کړي چې افغانستان بهر هم وړاندې شوی دی. په دې وروستیو کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه کا د زهرا ارکستر دی کده د ارکستر دا شان کا د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوندز تو نیدل چې د موسیقي لاره نړی ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دی. په افغانستان کې ملي سندرې له پخوا څخه دود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1952 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده، چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریک او سیمه ییزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوې چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې، د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغام ډکې سندرې وړاندې شوې دي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو بااستعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست سره کړی ده او د هغه محل په غنو خبرونه کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبت څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مختراکه او د هر کلی سره سم پختنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد تریکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیا و چې دغه موضوع مو ټاکلو په همدغه موضوع مو بحث وکړ.
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پیژن، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي لیکوال په حیث نه پیژن. نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دلیل لیکونو یا د دلیل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثر پوښتنه دی چې د نور محمد تریکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد تریکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر نه دي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و؟
خاو یو خبر داد چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلا ونس پڑ معمولا مو یو موقف یو مخکنه موقف نیولی یو شی داد دی چی د خدای بخلی طریقی اثار چی دی یا آغا ادبی ارخی سیاست بالکل ستا خبر دی زیان من کرده دی ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د دغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمنی ورسره او یا یې د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاري کړی د ګر سره یا ادبي ښېګڼې ورسره پرې ایښي دي لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې کوي د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر اوس رواله جګړه وه نو که نه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی کړی چې
تاسو د سیل چا سره مخ شوې چې درته ویل چې په د کار مکوا نور مترکه سیاسي لحاظ یو د بلې مفکوري سره
خو ملګرو او ځینو خواخوږو ارچا به یو خبره کوله مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی چې هر څوک یې لري
او سلام صاحب تاسو د اروخاد ترکی په اثارو کتنه وکړه و مو سپړل څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل آیا د ترکی په اثارو باندې دغه د سیاسي مفکورې اغیز وو
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې دی د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولې هغه د سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته
دا پکې وو آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونو کې چاپ شوې دي د هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکلو کې له وروسته هم لیک کړي
ښه د ډیر کار له مخ کې کړي دي سړی داسې احساسي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي دی په اور کړوي دی بلاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي او ښکاریم یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه تر ښه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا ده راسپړلي وو هغو سره موږ نن مخ کېږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په غالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی اوس مثلا سنگسار ناول زه مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي عیني کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شوه یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندی کیسه شوه یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د ښېرازۍ خبره کوي له سیاسی ملا سره ټکر کی
او سنگساری
او سنگساری او بل جالب خبره څه و کله کله پکار دانه د چي موږ ډیر مصنوعي او فیصلا کله شو تقليدي کسې مخدوس د ترکیم خواله ده چې خراب جرأت خبره کوي اغه ځای ته ګوت ورولې چې دې اغه خلکو ته یو غو ورزکتو ته غشن ته د ګوت ورولې جرأت نه کوي مثلا ته د ملا پاره خبره نه سې کول مګر ته کوي
سلام سے امدل تغوارم یو بل پختنه حکم تاسو خود د اروخات تریکی ناول نومل وصل ولندیک سیم ولوستي هغه وخت کې په افغانستان کې عالم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکی دی وداسي کورنۍ وسیدونکو د دی وداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ ایا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان ز چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناستم او د طریق سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچر الولم ز داس احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناستیم کرن اماغه کسی دی تکراری څه شی چې دوه یلی دی اماغه بی عدالتی دی تکراری نو ته ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده او بیخي ګڼې موضوعات ته رانغاړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښ کار کړی دی یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپله خوا به روانه وه مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراري یو موږ ګورو په فکري لحاظ پیغام هم همدا و چې باید تغییر راشي ژبه د تغییر په حال کې ده هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې د کلماتو له مخې یا د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا بل که اوس چې څه شی لیکل کیږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي معمولا لومړ پکې معیار ته ډیر ورځو ترکی په ساده غزنچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاته ده او سلګونه کلونه نور به ما هغه کیسه عملته په کلي کې پاتې دی د کلیوال په ژبه غږېدلې او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه هماغه سي ده
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړي استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي سوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار
دا استاد تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی دې سره می واسه دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله بالکل
استاد که دسی نظر وا چو زمون د پختو محلی موسیقي شیدا تقریبا بننګرار کی اونرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوی نوی ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ور سره د غربي موسیقي د محلی موسیقي سره ګډوي چې زمون هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي ده. څنګه کې دې شي چې مونږ خپل اصله محلی موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خوانی موسیقي چې کومه وره پاره کې یو خوان یو لذت یو مزه و پکې نو که غزل هم ډېر یو مانادار شعر به جوړ کړ یا تلویزیون یا په راډیو کې به ویل که دا زمونږ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد ولمیر ویلې دی اوسه پورې چلیږي خلک خوښې د اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه. زه دا خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي. هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوش رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وی او استاد ستاسې څوک و؟
زما خو تقریبا 15 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتیم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده نه هنر ته همغه زه راویستی وم. استاد جیګرپاره نومېده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړم که نه نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېخوستله. نو هغه د بریالي سمدي ماما دی هغه تقریبا 200-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او مطلب بشیر ننګرهاری زه مطلب شاولي پورې چې دی نه یاد نه کړی ده نو او ډېر استاد سړی دی نو هغې ته ما شکره کېخوستله. بیا الله دې ژوندی لري ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړې ده.
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي که هغه د ارمونی وي یا دا چې د اواز د کر جوړولې وي؟
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی. استادي ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15-16 اینو شلو پورې شاګردان زه لرم.
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ورزده کوئ تاسو؟
ارمونیه، بعضی شعر و شاعری، بعضی ترجمه ورته خیم. زما خپل عاشق ارمونیه ده، ارمونیه ورته زده کوم.
او که دې نو ځوانانو بیا داسي اواز ځنی ځای کې ټوټو جکیږي دا غوی موازنه هم ورته ورخودلی شي؟
بله بله، هغه طریقه مونږ ته راځي. مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي مې کړې ده لګو نه چې تقریبا 15 کاله پورې ما خپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي. مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه به زده کولی شو.
استاد داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ، مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
جانان خپل وطن تراشا سهارې خلق ډېر دې په آباد خپل کورنا سهارې جانان مړ ایک ژوندې سهارې میرا سفر مې دې کوتو کې زلوینا سهارې وڑلے لو سہار شمع لگی گیونے پانے رجوینا.
د زرپانی په نننې پانه کې د لنډو کیسو لټولګي تالاشوي څخه مو لنډه کیسه بدګمان انتخاب کړي. دا کیسه زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي.
زرپانا بدګمان، لیکوال محبوب شاه محبوب. نن یې وربوز را پریښی و، نه یې صادق خبرو ته پریښوده او نه یې په خپله خبرې کولې، بس په دفتر کې خاموشۍ ته وخت ورکړی و. دې خاموشۍ لکه د سرندې مرموزې خبرې کولې. کله کله به دغه مرموزه وینا د کمپیوټر د کیبورډ په ټک او ټوک کې ورکه شوه، خو دغه ورکېدا به د ډېرې کمې مودې لپاره وه. څو ځله صادق خبرو ته ځان جوړ کړ، خو چې د هغه وران او ګونځې تندي ته به یې وکتل بیا به یې ځان غلی کړ. بلا فکرونه ورته ورلوېدلي و چې ولې هغه له ده سره خبرې نه کوي، ولې دی خبرو ته نه پرېږدي. په سر کې یې ګڼو پوښتنو انګازې کولې. د هغه دې خاموشۍ دا ډېر ځوروه. نور یې د صبر کاسه هم ډکه شوې وه. په ډیر بی صبری سره یې وویل، ګوره ته خو ماته ووایه چې څه خبره ده، له ما کومه خطا شوې، بله کومه ستونزه لرې؟ که هر خبره وي ته یې باید ماته وکړې، ځکه زه ستا دوست یم او ستا دوست ستا لپاره هر څه کولو ته تیار دی. دوست نه دښمن. رحیمه د ته څه وایې؟ زه ستا دښمن یم؟ د خدای لپاره ما پرېږده، ښه به دا وي چې نور له ما سره خبرې ونه کړې، هسې نه چې د دې څو میاشتو ملګرتیا مو په یوه ورځ اوبه یوسي. زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خودغرازه انسان سره دوستي وکړم. صادق حق حیران شو، له رنګه یې سرخۍ کډه وکړه، په خپلې چوکۍ یې تکیه ووهله، څو ځله یې په خپلو ویښتو کې بې واره ګوتې راښکلې، اوبه یې وسخلې. هغه د چا خبره؟ که چا درته وویل چې غوږ د سپي یوړ، ته د سپي پسې منډې مه وهه، یو ځل د غوږ وګوره چې شته او که نه. ته یو ځل خبره سپینه وکړه چې څه خبره ده، بیا داسې تیزې تیزې خبرې کوه. که ته زما دوستۍ ته ضرورت نه لرې، زه هم داسې په لار کې نه یم ناست. ما خو نه دي ویلي چې ته په لار کې ناست یې؟ بس زه نور نه غواړم چې له نااهله خلکو سره دوستي وکړم. هلکه خوله دې سمه خوځوه، که د دوستۍ له چوکاټه ووزي بیا به سره ډیر خپه شو. زه تا ته وایم چې خبره وکړه او ته هسې بکواس کوې. رحیم په خندنۍ لهجه زیاته کړه، ته څه وایې؟ زه به نه خبرېږم او کم اخله، نن سبا خو د دیوالونو هم غوږونه شته. بس ښه به دا وي چې زما او ستا په همدې ځای ختمه شي. زه ډیر زیات افسوس کوم چې ما ستا غوندې کس سره دوستي کړې. د خدای روی وکړه نور له ما سره کومه خبره ونه کړې، هسې نه چې بل څه راپېښ شي. ته خو دوست نه یې، د لستوڼې مار یې. څه به راپېښ شي؟ خو جنګ. بس نور چې کومه خبره ونه کړې. په کوټه کې بیا خاموشي خوره شوه. دواړو خپلو کمپیوټرونو ته سترګې برګې کړې. دواړو په کمپیوټر کې څه کار نه کاوه، بس یوازې په دغه خبرو یې سوچ کاوه. صادق نه پوهېده چې ده به څه کړي وي، کومه خبره به یې د رحیم خلاف کړي وي چې رحیم ترې اوس خفه دی. او ډېرې تیزې خبرې یې ورته وکړې. یو دم ور په زړه شول چې تېره ورځ خو یې د پلوشي سره په دفتر کې د رحیم په باب خبرې کولې. ټولې خبرې یې په ذهن کې را تېرې کړې. په هغو خبرو کې یې کومه داسې منفي خبره مخې ته رانغله. دواړه په سوچونو کې ډوب وو. له ډېره قهره یې یو بل ته نه کتل. صادق ته هغه وخت ور تر سترګو شو چې کله د لومړي ځل لپاره دا د دندې لپاره راغلی و او د رحیم سره یې ولیدل. رحیم یې په هغه ورځ ډیر زیات قدر وکړ. بس همدا ورځ و چې د دوی دواړو ملګرتیا ټینګه شوه. وروسته خو بیا دواړه په یوې شوبې کې شول. ملګرتیا یې ورځ تر بلې ټینګېده. آن داسې وخت را ورسېد چې که به یې یو بل ونه لیدل نو حتماً به یې سره په ټلیفون رابطه کوله. خو هغه دغه خبرې ډیر زیات ځوروه چې ولې خپل ګران دوست ورته نن داسې وویل چې ته دوست نه یې، دښمن یې. څو ورځې یې همداسې تېرې کړې چې سهار به شو نو دواړه به دفتر ته راغلل. ټوله ورځ به یې په چوپتیا تېره کړه. که کار به یې وو خو کار به یې کاوه، خو که وزګار به شول نو بیا به یې په انټرنټ ځان مشغول کړی و. تقریبا دا یې دویمه اونۍ وه چې دوی دواړو له یو بل سره خبرې نه کولې. نن له سهاره صادق له ځان سره دا فیصله کړې وه، که رحیم ورته خبره واضح نه کړي نو خپله استعفا به وړاندې کړي. رحیم نن د معمول خلاف سهار د وخته دفتر ته راغلی و. صادق هم دفتر ته راغی. ټولو سره یې روغبړ وکړ، خپل د کار میز ته ولاړ. لکه نستو وروسته یې په ډېره نرمه لهجه رحیم ته وویل، وروره ته داسې وکړه چې ما ته دې هغه خبره ښکاره کړه، دا به ډېره ښه وي. زما له زړه نه به هم شک لرې شي او ستا له زړه نه هم. رحیم تر ډېره پورې چپ ناست و، خو څو ځله صادق خپله خبره تکرار کړه. رحیم په کرکجن انداز صادق ته وکتل، ویې ویل، تا هغه بله ورځ څه ویلي وو؟ چا ته؟ اوس ځان داسې ناګاره کړې. پلوشې ته ما څه ویلي وو؟ رحیم یو څه غلی شو. په ناهیلي انداز یې زیاته کړه، ته خو ښه پوهېږې چې زه د پلوشې سره تا پلوشې ته نه وویلي چې په دې سور کمیس کې ډېره ښه ښکارې.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې مېرمنې لیک چې خپل مسافر خاوند ته لیکلی اورو. په دغه لیک کې به ګڼې ګیلې او د وخت جبر ننداره وکړئ.
Thank you. دا اختر شپه ده دا عدد تر مخه ویخه یما دغه یو سوال خو می بیخی په زړګي نوکي خخی سبب بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي دا اختر شپه ده دا عدد تر مخه ویخه یما دغه یو سوال خو می بیخی په زړګي نوکي خخی سبب بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي لکه د ډیرې مودې ما سره جواب نشته دی لکه د ډیرې مودې ما سره جواب نشته دی سبا به بیا د کوم دروغو نه شروع کوم هغه ورکوټې هم پوهیږي په خبرو باندې هغه ورکوټې هم پوهیږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپله هم لیدلی نه دی کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان چې جواب واورې په سرو شونډو یې مسکا خوره شي چې جواب واورې په سرو شونډو یې مسکا خوره شي یوه شېبه غلی خو بیا رانه پوښتنه کوي مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي موری د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي موری زموږ بابا جان به کور ته کله راځي څنګه چې تا ته د راتلو نیټه معلومه نه ده څنګه چې تا ته د راتلو نیټه معلومه نه ده نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم زه څنګه مور یم دروغ ورته په خپله ښایم نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو زما یقین د بې حساب خدای و خلی و وي لکه د هوري شان ښایسته د پرشتې شان پاکه چرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو سبا بېګای د قرآن په تلاوت کړی دی سبا بېګای د قرآن په تلاوت کړی دی د خدای مخلوق له دعا د ودانۍ غوښتې ده هر مسافر له دعا د شتمنۍ غوښتې ده هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې چې ته ورکوټې وې هغه به د ځوانۍ خبرې ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو بې د ماضي نه د هغې په ژوند کې هېڅ هم نه و بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو خو اخر څومره اخر څومره به زغم کولو خو اخر څومره به زغم کولو هغه په ژوند د انتظار دور تیر شوله پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخیلی به وي پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخیلی به وي خو د دنیا ژوند یې د چا په سینه پور پاتې شو د جمعې شپه وه دا به چې کله ستا ختله د جمعې شپه وه دا به چې کله ستا ختله د کلمې په ځای ستا نوم یې یادو ویلي د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه زما بچی راوله نن یې درنه کور غواړمه بېشکه روح ستا امانت دی را نن یې واخله خو اخري سلګۍ د خپل بچي په غېږ کې پاړم ابي د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې ابي د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې په دغه دمه چې ګلاب به مې راننه وځي څنګه چې زموږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داسې نن بله مور د خپل زوی په ارمان مړه شوه ابي خو لاړه زه بېخي کور کې یوازې یم ابي خو لاړه زبی خی کور کی آواز یما تمام شپد خپل عزت سوکی ته ناس ته یما دیسری خور ماحول کی سامخ استل گراندی
کتا پتما دا بچو دا مستقبل یا گرانا کتا پتما دا بچو دا مستقبل یا گرانا زوی پا کور دنن چرنگا پالنا کو دا بی تالیم مور پا غیق که دی بچی پیخی دی سما چز دادی چی بچو تا بیو خای ما زو پا خپل پختون سما چی تور سری ما یو مزمی زدی خمانا مندی نپوهیگم زبد خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول ز بد خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول خو مون سره ژوندون د نوی ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوی خزانی ولټي د کائنات د هر یو راز پردې اوچتی کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلی منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلی د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نشو لیدی د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپېرو اورولو سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی خو ستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي پوستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي منم چې تا به ډېر محنت ډېر خواري کړي وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه وو نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبۍ راکاږي شرط چیلم بھی شعور بھی دلیل چلی گی چرتا چیلم شعور بھی دلیل چلی گی دا وقت نو رست خلق ها غلط کی نہ چلی گی بہانہ کبھی چزل تبی وسوما بہانہ کبھی چزل تبی وسوما نگران ندا گران ندا دا سی بالکل ندا نگران ندا گران نه ده داسې بالکل نه ده زما ولس خو بې وسي په غلامۍ اخیستې په سیاسي نارو خو دلته کې قامونه لوټ شو پخوا خبر د بقا اوس فنا جوړ ده کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سینو باندې کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې اور لګوي مالر یو دی زما قام وژني وطن رانوي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار بنیول غواړي ازادي نه یادوو ازادی نه یادوم پوش شعور یادو د خپل اختیار په نوم بلا ډېر دوکې وشولي زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي زموږ ستونزې سیاسي د آسمان نه دي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي دغه دنیا به دی بچو له جوړول لغواړي چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي چې د بوډۍ مور سن قدم د زوی په غېږ کې وځي
مسافر شی پر جڑا دا غم خبر دے تا نهیر زمون بل زل سل گیشے چی بیارا غلل اخترا لے ونے شوے چاہتا ور مبارکی کو چاہتا غارا رانا پاتے خپل پردی وطن کے وارا اختر پورس خفا تو مسافر وی گلمن کے گی مرور وی مند زان پویر اختیو قرار نایو دپ
پردو خلقو نو کریوز گار نیو